خپل تخت قاتل خپل په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو د سات پښتو خبرونه ز فریباز ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په ټول هیواد کې رسمن پیل شو. دا او نور مطلب په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې له وسله والو طالبانو سره په جګړه کې 14 ولسي پاڅونوال وژل سوي. د لوګر د محمد اغې ولسوالي اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي یې د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د غور ولایت چارواکي وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 پاڅونوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې د دغه ډلهیزې حملې چې تېره شپه پیل سوې وه اوس پای ته رسېدلې ده. د والي وین عبدالحی خطیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه نشته کې چې د ولسی پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ وسوه. د ولسی پاڅونوالو 14 کسان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي. تر اوسه دقیق ارقام نه لرو. د والي وایند وایي سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. دوی ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کنډک قومندان فواد اندرابي د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه ښوونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او ښوونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. خو د لوګر والي محمد انور اسحقزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو ستونزه به حل سي.
دغه دوه بیزونه ته جوړو د دې نو څټوله دغه پوستې به سوغه نقطو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. انشاءالله د خلکو مشکل خو نن ما اوس ولسوال ته وظیفه ورکړې. ولایتي شورا وکیل صاحب مې ورسولې رئیس امنیتي مې مشکل به نن هم د مکاتب ورال.
ځایي اوسېدونکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې په دغو اتو ښوونځیو کې چې لومړني او منځني ښوونځي دغه ورځ دوی لیسې شامل وي څه باندې 2000 زده کوونکي په زده کړې بوخت وو. بل خو د زابل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والي وایاند وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت د کورنیو چارو وزارت د پولیسو 200 کسیزه قطعه رسېدلې ده. ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو ډیر تمرکز به ناامنو سیمو وي.
په دې لپاره چې موږ پراخ عملیات وشي دا قطعه راورسېدل تر څو هغه سیمې او دغه ورستۍ کې دا کوم ګواښونه او راپورونه شته چې د سیمو د طالبان راځي د ځینه په واسطه په افغان سرتیرو باندې په پوسټو باندې بریدونه پلان کوي او یا کوي. نو هغه چې به عملیات وشي تر څو دغه ورستۍ کې د کلات وضعیت چې خلک اندېښمن کړي بیرته عادي حالت ته راشي.
تیر اونۍ د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم زابل ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په نام نسیمو کې د پوځي عملیاتو پر پایل بحث کړی و. چارواکي وایي چې د زابل خاکې افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او په څنور ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشد. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان عباس موسوی نن ویل یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د واشنگټن لخوا د فارس خلیج د پتروشمي صنعت پر شرکت بندیزونه د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان سول د ایران د پتروشمي صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمي صنایعو شرکت هغه کمپنۍ ته مالي ملاتړ برابروي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک یې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی سوی دی. امریکا متحده ایالاتونو ترکیه ته د جولای 13 مهلت ورکړ چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو لسره غبر وکړي. واشنگتن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم وپیری. د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جت الوتکو د تولید په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد له لاسه ورکړي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانو ته وویل که ترکیه له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو موافقه پسخه نه کړي، امریکا به هغه ترکیې ډیپلوماتان اخراج کړي چې د F-15 ډوله جنګي جت الوتکو د کارونې په اړه په امریکا کې روزل کیږي. ترکیه چې د ناټو غړي او د امریکا متحده ده روسیې ته خپل پرسونل ژلې چې د 400 ډوله دفاعي سیستم په برخه کې وروزل سي. ترکیه په عین حال کې امریکا ته خپل لږ تر لږه 2 پیلوټان لیږلې چې د 15 ډوله جنګي جټه الوتکو کارونه زده کړي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کارډیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمن مسابقه پیل شوې ده. د لوبې په چایا ټاس بنگلاديش وګټه او د انګلستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. انګلستان تر اوسه پورې په 9 شاورونو کې 101 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر دې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د افغانستان په تلور دیر شو ولایتونو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رایدهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نامهایشان درج فهرست رایدهندگان نیست می باشد.
بلخواد افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
دین تباعد دی چې هغه هم نسکورې موږ تاسو له پام وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کې چې هر کوم څوک مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
د غزنی ولایت له اوسیدونکو په واورو چې ویل طالبانو څخه په نیول سوي ولسوالیو کې باید خلکو ته ټولګټي پروژې پیل سي.
دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکسي. دغو څه فرق وو؟
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته راسره اوسئ. ورځو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 3 ولایتونو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې بیا د عمومي نوملیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې پروسې د مخته وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی او حساس مواد ډیری ولایتونو ته انتقال سوي دي. په ورته وخت کې په شرایطو برابر یو نوملیکونکي غوښتنه کوي چې دغه پروسه په رڼه ډول ترسره شي. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې د پروسې لپاره سره د څار د بنسټونو عالمانو او خلکو د همکارۍ غوښتونکي شو. دغه کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی دغه پروسې په پرانیسته کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې پیل یو ښه فرصت یاد کړ.
این پروسه از امروز 18
دا پروسه لنن، یعنی د جوزا لا تر 10 نیټه د سرطان تر 8 پورې د سهار لووت ماتګر تر 3 بجو پورې په مرکزونو، خارونو او ولسوالیو کې پیلېږي. دا د هغو په شرایطو برابر نوملیکونکو لپاره ښه فرصت دی چې مخکې نوملیکنه نه وکړي او نمونه د رای ورکونکو په نوم لړ کې شامل نه وو.
د تقویتي نوملیکنې پروسه په 3 ولایتونو کې، په 455 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوه. د غزنی ولایت د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو پروسه نه وه ترسره شوې. میرمن نورستانی وویل د رای ورکونکو د نوملیکنې په دغه پروسې $23 میلیونه لګښت راځي. له دې سره د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د دغې پروسې حساس مواد د ټول ولایتونو 408 مرکزونو ته استول شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په دغه پروسه کې په شرایطو برابر هغه رای ورکونکي چې تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وو هغه کسان چې تازه اتلس کلن شوي، هغه افغانان چې له بهر راستنه شوي او د کوم کسانو چې پیژن پاڼې سوځیدلي او ورکی شوي شامل دي. بریالی په شرایطو برابر یو رای ورکوونکی دی چې د نوملیکنې د تقویتي پروسې له پیل وروسته یې د کابل په نادریه لیسه کې نوملیکنه وکړه.
مخکې مې نوملیکنه نه وه کړې ځکه پیژندن پاڼه مې ورکه سوې وه، نوی پیژن پاڼه مې اخواخیسته. د همدې لپاره مې سټیکر پرې ولګاو. موږ غواړو چې دا پروسه شفافه وي، زموږ رایې وشمیرل سي او د خلکو له رایو سره استفاده
صورت نګیره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی ولایت پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه په ځانګړې توګه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا چیفا په روان کال کې د دغه پروسې د ترسره کولو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه رسنیو ته وویل:
موږ د سر د بنسټ په توګه اندېښمن یو، هم د دغه پروسې د شفافیت د میکانیزم او هم د عامه پوهاوي د پروګرامونو په اړه.
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې پروسې له پیل سره هممهاله د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په منظم ډول پیلیږي. ټاکل شوې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفاف ډول ترسره شي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د تقویتي د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې د پیل په اړه راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دغه راز د غزنی ولایت په هغو ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستې غونډ غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. مل تورمن له شغل رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې بهیر د پرانست په اړه پوښتنه لیدي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي، د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر ملري خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نس کولای موږ تاسو له پامه وغورځو. شمول دي چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر کوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید بیا رای وکړي. او تاسو پیږی چې کمیسیون په 15 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 300-200 شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو پر پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدود کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رایورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي ترقم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر او د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل سره باید دوی د پاملرنه وکړي چې سره قم نورما او سره سپینګیر او مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره د زمينه د ګډون مساعد شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی سلطه و. نو دا ځل کې مسته په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د صاحب ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موکل ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کوم اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغه د سب مسله ده چې په دې اړه باندې موږ کې وسون پوره محتاط او سیګ مشمون او هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ډلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا د غنوم لیکنه په قومي او سمتي او د نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د دی معلومات را غندول دی تاسو پیګی چې تیر ځل معلومات ډیر ناقص را غونډیدل او امو چې کمیسون به تخمینی رقم مطبوعات ورکول.
بله و روسی پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تخویتی دا والته لسره د ولسی جرګې انتخابات لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هلته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره دا پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري، نو هلته باید پوهاوی په ډېر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. درېیم په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو، نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغه کې باید دوی خپل پلان او برنامه پلی کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي، تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ولسي جرګې خاصو نه څه هم ولسي کې ټاکنې سیستم ولا اجنډا څخه وتلي دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت شفاف شوی، خصوصا په سیمه کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسی له مخورو سره مشران سره چې خلک په ډاډ او اطمینان سره چې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نه خواسته داسې نه چې هغوی پروسه بایکاټ کړي، نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
سمو شغله ساده رادیو اوري، ساده رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفات ولس شپښنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی صفه وځي او اوري ورته د یو شمیر ولایتونو څخه راپورونه ته چیرغلې د مشته د وسلواله مخالفینو لول کې څخه د آزادو سوب ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټ پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره غسیمی چې په غزنی ولایت کې د وسلواله مخالفینو لولکه اخلاص سوي دی، حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په دغه ولسوالیو کې د دایمي امنیت د ټینګښت او کنټرول لپاره د سیمیز ځواک د ګمرلو او د سیمیز ارګانونو خپلواک اداره د یو لړ بنسټیزو پروژو د ملکولو خبره کوي. وصل وصل راپور کوي.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي، نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص اسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي، دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د شارسازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي، چېلته د خلکو ستونزې رفسي.
د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي، نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. په هغه ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوی خلک دي، یعنی روزل شوی خلک دي. دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې د ښې نتیجې هم ورکړي دي او راتلونکي مخه کې هم ښه نتایج ولري.
د ښاغلي عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ځواک شمیر له 15 ضرورت نو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا همدې ولایتي راپورونو ته ادامه ورکو. په لوګر ولایت کې د یو کلي اوسیدونکو هلته د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره 8 شونځي تړلې دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینو کلي کې موقعیت لري. د سیمه اوسیدونکو وایي چې شونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. په دې شونځیو کې 2000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې 8 خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د استوګ نزاینو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوی دي. د دهنو د کلی د اوسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
بنام خیزش مردمی پوستا ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل دزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځیو ته پرنګدې چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباندې 2000 هلکانو او نجونو پکې پس د کړو بخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ور سره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټې به د هستوګنې لسیمو او خونځیو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدامی ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي، خپل غک مسولینو ترسو. مخکې لدې په دې زنو مواردو کې د خونځي او زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. لدې بدتر به نور سوي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نوکتو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولې چې شورا وکیل صاحب مو راستولې رسېږي چې مزي مشکل باندې نوم د بکاتی وورل.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځیو ته نږدې د امنیتي پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ غنی. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس ورسو کونړ ولایت. هلته په نړۍ ولسوالۍ کې اوسیدونکي د شامسیر پر خوړ د پله د نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د اوبو زیاتوالي سره یې له بچو څخه تعلیم او له دوی څخه کاروبارونه پاتې دي. دا چې څنګه تفصیل به روحله انوري راکړي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د شامسیر پر خوړ د پل نشټوالي دوی ستونزو سره مخ کړی دي. د اوبو زیاتوالي او سیلابونو پر مهال زده کوونکي خونځیو ناروغان ډاکټرانو او د کاروبار خاوندان دکانونو ته نشتللی. فضل اکبر او امین الله وای
پساونو نړزمکا دولت د منځ ته لیدا لس پنځل لس کلی دی پورې غاړه چې هغه دلته لسیل راځي ماشومان دی جون دی هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجینه او د وبو د وجینه هغه طرف ته چې زنانه مریضې هغه د مرګ سبب ګرځي د دې طرف ته دراتک چې نشي راتل نو هغه مړ کیږي. زخمیان د شانتي حکومت اخوا پوسټي لري چې هغه ته کوم شهیدان یا حالت کې کم زخمیان وشینو هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي.
پل چې تاسو نه دا پیاده راوي دا چې کوچنی پل چې کومې دا نن ساري خودل شوی تر اوسه پورې دا غلطه د مکتبونو ته چلی سي ته جنکه راځي لارې بند تر اوسه پورې پاتې دا تقریبا واته کلی په دې طرف باندې پراتی دي او ټول لارم په دغه ځای باندې
دوی وای په یاد خور هر کال په زلونو د لرګیو پلونه جوړوي خو دغه بوته د ټینګې نه دی ل دولت غواړي چې په یاد خور ورته اساسي پول ورغوي د ناړی ولسوال حاجی ګل زمان هم وای چې د پول نشتون په وجه یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی
ولسونو وختونه کلی تر اوسه پورې دغه پول نه دی جوړ شوی خو زیات مشکلات دي مریض چې په دې وختونو کې پیدا شي هغه د انتقال دغه ذریعہ نشته ګاړه نشي تللی جنکۍ نسوانو لیسه دلته لیسه ته نشي راتللی هلکان دغه د لیسې دپاره نشي خپل منه نشي راپورې وتلی
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د فویدامي او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاستونو ته یې دنده سپارلې چې د شاماسیر پر خوړ د پل جوړولو سروي او ډیزاین بشپړ کړي
د پلو په برخه کې د فویدامي ریاست د په نخښه کړي د انکشاف دیات دواړه چې کوم یو مختصي د پلونو په ترمیم کې به جوړولو کې مرسته کوي
په کونړ کې داسې ډېرې سیمې شته چې یا د کونړ سیند له یو بل جلا کړي او یا هم د شامسیر په څیر خوړونو چې پرې د پلونو جوړول اړین دي
په نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی
سمجاغ لزادی رادیو اوری دوستان اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ایران پر وسنتی شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ د امریکا د خزانه وزارت چې پرونی دغه بندیزونه اعلان کړی دی د فارس خلیج د پټروشمی صنایع شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي دوی وایي چې هغه د شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک کنټرولوي په دې اړه نور تفصيل اسمت سروان راکوي
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پټروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دی امریکا د بندیزونه د دې لپاره لګولې چې پر ایران فشار راوړي چې د خپل اټومي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کشیږي امریکا له یو مدیر رئیس ایران ته وایي چې په دغه موضوع تر سره خبري وکړه خو ایران خبري نه کوي ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري لیکن امریکا ټینګار کوي چې په لږه موافقه امریکا وتلې دا وایي چې باید لسره ورسره خبرې وکړي دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پټروشیمی صنعت او ورسره نه دیش تړل شرکتونه پنهخه کوي د ایران په پټروشیمی تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونده په سلو کې څلويشته او د ایران د ټولو پټروشیمی صادراتو په سلو کې 50 جوړوي د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پټروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران څوک سره تړلی دي د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوی ده په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران څوک د انجینری او اقتصاد مټګنل کیږي د تیلو او پټروشیمی صنعت د 22 میلیارډ ډالرو په ارزښت لاس پروژې منزور کړي چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پټروشیمی صنعت د امریکا نوی بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه دا هم وویل چې د امریکا د بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي
زموږ خلاصه د رادیو ریډوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري مخکې تر دې چې وړاندې ولرسو غواړم چې د ساينس د ګره یو مطلب راوخلو تاسو به هم اوریدلی کله چې د یوې واسطې یا نقلیه وسیلې ټایر خراب سی وایي چې هوا یې ووته خو دلته مو له داسې ټایرونو خبرو چې هوا ته اړتیا نه لري دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بې هوا ټایرونو چې اوپټس نومیشي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسېدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټس ټایرونو جوړول پیل کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او ریډیو تیر سره پاتاسي مخکې تر دې چې پروګرامونه ور ورسیږي له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د غور ولایت چارواکي وي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاتسنوالو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې 14 پاتسنوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې دغه ډلیزه حمله چې تیر شپه پیل سوي به اوس پای ته رسیدلې ده. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې ځینې شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه شونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او شونځیو ته څیرمه امنیتي پوستي ځای پر ځای سوي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نام نسیمو کې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والی ویان وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت ته د کورنیو چارو وزارت یو قطعه رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکول سوی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنګلاديش ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې وروسته به افغانستان د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
سلام محمد صالح خ مننه کوم. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګر په تازه پرمختګونو خبر کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنګلاديش سره لوبې کړې چې دواړه ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوټن ښار کې د افغانستان په وخت په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د ټینس ملي لوبډله په ترکمنستان کې له یو لړ مسابقو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د دغه فدراسیون مشر عبدالعظیم نیازین آزادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړی.
افغانستان د مقام څلورم خپل کړی. بشر رفته بودم از طرف فدراسیون جهانی تنیس سالانه تورنمنت های زیر سن 12 سال 13 سال یا مرو انداختن تا در زون های مختلف دنیا که ما از زون یاسی های مرکزی هستیم.
نموری ویل ده لوبولو جوری دو هدف داده سو ده هوادونو ده تنیس لوبدلو ورتیابی معلومی کرید. او آی سی سی د هندی لوبغاړی دونی نغوختی دی چې هغه د سکش دی نه کاروي چې د پاوز سمبول پرې لیدل کیږي. د هند یو خبرونې انډیا ټایمز لیکلی چې پخوانی کپتان دونی د هند ځنګړي ځواکونو ته د درنوي په خاطر دغه کار کړی، خو آی سی سی د دونی دغه عمل سیاسي بللی. د یادونې ده چې هند په نړیوال جام سیالیو کې خپل راتلونکي لوبه د یکشنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو ازادي راډیو سره واوریدل. کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې او د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په تکرار ډول د خبرونه پر ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس د جمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت څه دی به لمړی واوري او پسې د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربایم. تاسو هم خبري است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسایل مو طبي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولی دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي، تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي، تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي، دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی، مکتبون نلول دی، دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک، پلو نوران شوی دی، سرکونه پا کلی توگه ویلای شو چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونو که سیلابونه جاری سول.
اغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي. و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر ولایتونو پوری دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه، آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلې دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچه پوری آقا رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا، دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبی پیخون، هغه مطرح کیږي، هغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منئ؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي، موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه وویشل شي، هغه در نظارتی تیمون و تر نظارت لاندې چې د ولایتی کمیته د حوادث دو کمیته د ولایتی کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلالت ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پودی تیمونو که دقا در مؤسسات و نمایندگان خودی دقا در رسانه و نمایندگان پوکه ووسی، دقا ملای مامان پوکه ووسی، دقا در محلی شوراگان و پوکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی چه دقا در فساد کچه لگوشی.
یو خبر یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کی غدا د چې پوزین موارد کې چې طبي پیخي کیږي زلزلې کیږي یا نور د لاسي پیخي تاسو سروي کوي کومک هم ډیر ورسته مثلا شل ورځې ورسته دوه هفته ورسته یو میاس ورسته رسیږي او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیر خیمو غذایی مواد د ضرورت لري
عمومي مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمن شوی خلک ډیر دي مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دی د دې تفکیک کول یو څه ګران دی دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که دغه فاصله دیره دی دغه پا طبیعی حوادثو که دغه لارو زیانمنه کیگی جغرافیایی مشکلات دی اغه عاملو نیدی چه دغه پروسه لک طولانی کهوی خب مون تلاش کهوی چه دغه فاصله کتاوشی
فهم صاحب یو بلا موضوع اغه دا چه تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکونشي دی خبرګون دی یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دی خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمال پکې دی هغه مشخص وشي دغه تکثیر مو وکړ کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آګاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول ولشی تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي
خغلی وزیر تاسو هم پیګی چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم اسانه آیا لپخوا سره کوم تغییر غل دی مثلا د سجایون استدی چې هغه خطر سره مخامخې پزینو سیمه کې او تاسو مثلا ستنادي دیوالونه جوړ کړی یا پیشګیرانه اقدامات هم کړی
سمو کړی دی خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوا عملی شوی دی و د مؤسسات لخوا عملی شوی دی تقریبا تر سلور سو زر کسان تر اوسه مسئول شوی دی یعنی د طبیعی پیخو پرولان دی خود اگه تلاش کوی چه دغه پروژه توسعه به پیدا وکړي
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکم مثلا تاسو مخکی ویل چې یو شمیر یا زین سرکونه رنگ سیوی دی سیلابونه بودی دی یا مثلا منار جام ته سیلابونه ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پرسنوي کې هم د موضوع ډیره ګرمه ده نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دی کړی
اغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل اغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول دغه په مرسته هغه ته یو څه نقدي مرسته مو وکړ تقریبا بیشتر یو سال پنځوس کسان دغه بسیج شو دغه محلی اغا وسایل و سره چه اغای لاسرسی درلود اغا عاجل کارونه ای وکل چه خالی بوجیگانه می واس سول اغا آنی خطر یه چی بو اغا لرشی ویدی اغا اساسی کار دیت ضرورت لری چه یا و تخنیکی حیات د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت هغه منطقه ته ولاړ شي یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي
حتی په کابل کې هم مثال ورکو د کابل سیند حتی هم په دغه وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول حکومت هم اعلامیې ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدئ داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي
اغا واقعا اغا اغا تدابیر چه چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروسا جلالت ما رئیس جمهور یا هدایت ورکل دغا الواندو اداری ته چه یو جامع تره تدوین مو کی و اغا عملی وشی چه سه اقدامات شروع شوی دی خو یو خبر دام دی چه خلق و هم دغه سه کارون رو چه پا انفرادی توگه باید و که اغا هم کلینی دی یعنی دغه مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلق و خصوصا اغا زایون چه ده سیند تنجدی دیده اغا زایی تا ده شهرکون جولول کورون جولول اتا ده سیند پا بستر که دغه کورون جولول اغا یو بیدیه ده خلق و لخوان هم شویدی خدای دیو که چه دی جامعه طرح پچوکات دقیقا یو اساسی لار دی مشکل ده پاره پیدا بشه
روسته پختن وزیر صاحب پا مجموع که در روسته سیلاوونو لعمل پا مجموع که سمر زیانون خلقو تا اوختی دی مالی زیانونه
یو ابتدایی ارزابی چه شویدی تقریبا یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دقیقا مالی خسارتون رسیگی
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ دا مالی منابع
هغه عاجل مرض و دپاره است بودجه دی خو هغه اساسي کارونو دپاره دغه اولاندیزونه دی کابینه تا چه سکتوری وزارتون رو تا وظیفه ورکول شی و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چه منغالی لنور و پروژه نه دقا چه ده بودجه مصرف توان نلری اغا پیسی انتقال بوشی اغا زیانمند شو خلق کده
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین رو تا ورسیجی بل تعهد مدادی چه دقا فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیستو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکی چه دقا پا اساسی توگه دقا ده خسارتون رو مخنیوی بشی
خاغلی وزیر ډیره مننه کور ودان
لته سونه مننه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم هیله ده د اختر ورځې او شپې مو ښې تیرې کړې وي او له اختر وروسته هم خوشحاله اوسئ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ پټوي هغه ځوانان چې له خپلې کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي
دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیرې او د هغو غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریکې شي چې یوه د حل لاره ورته ولټول شي
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده
دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غني وړاندې کوم
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ یې پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چا ته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی وي، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي. له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې حتی اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لوري له دې څخه کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کومه چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوکه ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېدا شي لمر سره یو کړی لا خور سره کېدا شي یو داس شا سره یو کړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او پر پلار او پر نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام یا بیا نور خبره دی کورنۍ لوسم وتلی وي خبره مخکې لمخکې خراب کړي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپل ستونزې پټوي د دې کار پایلې بڅوي او ځوانان څه ډول کولای شي چې خپل ستونزې له کورنۍ سره شریک کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان د جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي؟
هر یو کس په دې نړۍ په صده باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي پایلې به څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سلنه فکر کوم پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او دغه غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو تاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نه شي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخوا ته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخ پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو، ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
ناروغي هغه وخت تدوي کېدل شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله در سره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تندې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
شې ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.